السلام علیکم د ازادۍ رادیو نن سهارنی خبری مجلې ته خراغلست قدر من اوریدونکو دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلیږي د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د هیواد د سیندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت په یو بیان کې وایي د وږې له شپاړسمې څخه تر اوولسمې نیټې پورې په خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، کونړ او نورستان کې د ورښتونو له کبله د سیلونو د راوتلو او د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال شته. په بیان کې له هغو خلکو چې سیندونو ته نږدې اوسیږي غوښتنه شوې چې له ګواښ څخه ځانونه خبر کړي او د لوړو سیمو اوسیدونکو ته سپارښتنه شوې چې د سیلونو د راوتلو په صورت کې د کوزنیو سیمو اوسیدونکو ته خبر ورکړي. جرمنی وایي د طالبانو حکومت ته د هغو افغانانو د منلو په بدل کې پیسې نه دي ورکړي چې له دې هېواده ایستل شوي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یو ویان الکساندر دوبرنت دا څرګندونې پرون د یو کینپالی ګوند د هغو تورونو په ځواب کې وکړي چې ویلی وو د جرمنی حکومت طالبانو ته یوه اندازه پیسې ورکړي څو هغه یو اتیا تنه افغانان ومني چې په جرمونو کې د ښکېلتیا له کبله افغانستان ته ایستل شوي وو. جرمني چارواکو ویلي دي چې دې کسانو په وژنو، جنسي تیریو، تاوتریخوالي او د مخدرو موادو په اړوندو جرمونو کې لاس درلود. د جرمني حکومت وایي چې په تیره جولای میاشت کې افغانستان ته د دې تورنو په استولو کې د قطر دولت مرسته کړې وه او هیچا ته پیسې نه دي ورکړل شوي، خو حکومت د موضوع د محرمیت له وجې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د غزې په ترنګه کې د اسرائیلو د پوځ په یو برید کې یوه لوړه ودانۍ نړېدلې ده. په تیرو څو ورځو کې چې اسرائیلو د غزې په ښاري ناحیو کې د خپلو پوځي عملیاتو د پلان په درشل کې د غزې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی څو د بشرین زون په نوم سیمې ته ولاړ شي. دا دوهم ځل دی چې داسې یو برید کېږي. د اسرائیلو پوځ پرون وویل یا د ودانۍ یې ځکه په نښه کړه چې حماس ډلې د اسرائیلي ځواکونو د څار لپاره کار ترې اخیست. عیني شاهدان او د فرانس پرس خبري اژانس خبریال وایي اسرائیلي الوتکو پرون د غزې په جنوبي ناحیو کې د خبرداري هغه پاڼې له هوا راخوشې کړې چې خلکو ته له دې سیمې د وتلو خبرداری پکې ورکړل شوی و. اسرائیلو له څو اونیو راهیسې دا خبرداری ورکړی چې د غزې په پراخه ښاري سیمه کې عملیات کوي، خو دقیقه نیټه یې نه ده اعلان کړې. اسرائیلي پوځ د غزې په لمنو کې هوایي حملو او ځمکنیو عملیاتو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې یې د وضعیت د لا خرابېدو ویره رامنځته شوې ده. د پاکستان د جنوب په سیلاب ځپلي پنجاب ایالت کې 15 کسان پرون هغه مهال مړه شول چې د ژغورنې د ډلو یوه کښتۍ په سیند کې واوښته. د پنجاب د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې اداره وایي چې د ژغورنې ډلو لسګونه سیلاب ځپلي ژغورلي دي. د نوموړې ادارې چارواکو ویلي دي چې دا کښتۍ په ملتان ولسوالۍ کې د اوبو د چټک جریان له کبله نسکوره شوه، خو ډېرې سپرلۍ ژغورل شوي دي. پرون له دې مخکې د مرستندویو چارو کمیشنر نبیل جاوید وویل چې له روي، سټلج او چناب سیندونو څخه راوتلو سیلابونو څه باندې 4000 کلي ځپلي او له 2 میلیون ډېر خلک یې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلووریز کرکټ د درې اړخیزې لړۍ په فاینل لوبه کې نن له پاکستان سره مخامخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده. ملي لوبډلې له پاکستان او متحده عربي اماراتو سره د لوب لړۍ د ګروپي دور وروستۍ سیالي تیره جمعه له متحده عربي اماراتو څخه وګټله او له پاکستان سره فاینل ته ووتله. په دې لوبه کې ابراهیم زدران کپتانی وکړه، ځکه کپتان راشد خان او محمد نبی، فضل حق فاروقی، مجیب رحمان او صدیق الله اتل ونه لوبېدل او پر ځای یې ځینې نوي لوبغاړي اخیستل شوي وو. خو تمه ده چې په نننۍ لوبه کې به د افغان لوبډلې کپتان او نور مخکښ غړي لوبغاړي شامل وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمن اوریدونکو نن یک شنبه ده. د 1440 هجری لمریز کال د وږي یا سنبلې شپالسمه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 8 سره برابره ده. راسره اوسې وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپریږي. په کونړ ولایت کې زلزلہ ځپلې میرمنې وایي چې خځینه مرستندویانې نشته څو له دوی سره مرستې وکړي.
خیمو ته چې انتقال کړل ته موږ سره کومک کېږي، دوایانې هم راکوي او ډوډۍ هم راکوي، خو دا ټول چې دي دا ټول کارونه نارینه کوي. موږ ښځو ته اړتیا لرو او ښځې شته، خو کمې دي.
دا به هم واورئ چې د کونړ په زلزله ځپلو کې داسې کورنۍ هم شته چې ټپي شوي غړي یې له یو بل څخه جلا شوي دي.
دغلته د مرکز یو هلک و، د اول ورځ نه چې راوړی و هغې ورله هغه پالنه کړې وه، خدمت یې ورله کړی و. د دوی د قوله ویلې چې د دوی څوک نشته.
په پاکستان کې میشت د امریکا د پناه غوښتنې د کیسونو لرونکي وایي چې امریکا ته د دوی د لیږ بهیر په ټپه درېدلی دی. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اوکراین ولسمشر خپل روس سیال ته بلنه ورکړې چې د خبرو لپاره کیف ته ورشي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. د کونړ له مرګونې زلزلې یو شمیر اغیزمن شوې میرمنې وایي چې په سیمه کې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو نشتوالی او د دوی اړتیاو ته د رسیدنې پر وړاندې جدي خنډونه رامنځته کړي دي. دا میرمنې ټینګار کوي چې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو شتون د ښځو او نجونو د ځانګړو اړتیاو د پوره کولو لپاره یوه بیړنۍ اړتیا ده. په عین حال کې یو شمیر سیمه ییز رضاکاران وایي چې د ژغورنې او مرستې په عملیاتو کې د ښځو د لږې ونډې له امله اغیزمنې میرمنې دوه ځلې زیات له ستونزو سره مخامخ دي.
په کونړ ولایت کې له وروستۍ مرګونې زلزلې یو شمیر اغیزمنې ښځې وایي چې د خپلو عزیزانو د مړه کېدو له امله یې د خفقان او له ناورین وروسته د ستونزو سربیره په سیمه کې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو د نشتوالي له ستونزو سره هم مخ دي. دغو ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو رضاکارانو شتون خورا محدود دی او دا کمښت د دوی د اړتیاو د پوره کولو لپاره یوه جدي ننګونه ګرځېدلې ده. سنا چې د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکې ده او د کورنۍ نه غړي یې مړه سوي وایي چې نسي کولای خپلې شخصي او ښځینه ستونزې او اړتیاوې له نارینه مرستندویو کارکوونکو سره شریکې کړي. خیمو ته
چې انتقال کړل ته موږ سره کومک کېږي، دوایانې هم راکوي، ډوډۍ هم راکوي، خو دا ټول چې دي دا ټول کارونه نارینه کوي. موږ ښځو ته اړتیا لرو او ښځې شته، خو کمې دي. او موږ خو هر یوه خبره سړو ته نشو کولی.
شفیقه چې د څوکۍ ولسوالۍ یوه بله اوسېدونکې ده چې د کورنۍ ولس غړي یې په دې مرګونې زلزله کې مړه سوي هم ورته شکایت لري.
چې کله زلزله وشله زه نه پوهېدم چې زه هسپتال ته چا راوړې ما. کله چې زه په هوش رالم نو ماته یې ویلې چې یو خور او یو ورور دې ژوندي دي. بې زه دې کیمپ ته راوړل شوې ما، خو کیمپ کې موږ ته چې کوم کومکونه راوړي هغه سړي راوړي، موږ ته ښځې مقرر شي، دا به ډېره ښه وي.
په ورته وخت کې عائشه یوه ځوانه نجلۍ چې په سیمه کې د مرستندویو کارکوونکو په توګه کار کوي هم د ښځینه مرستندویو کارکوونکو پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې د ښځو د همکارۍ او فعال شتون پرته کورنیو په ځانګړي توګه ښځو او نجونو سره د مرستو بهیر به نیمګړی پاتې سي. د ازادي راډیو ته وویل
کله چې زلزله شله موږ خبر شولو، نو موږ دلته راغلو په هسپتال کې هم موږ کومک وکړلو د خپلو ناروغان سره د پیازانو په ډول سره. خو بیا دلته چې کله خیمو ته راغلو د کومک په خاطر دلته ډېر زیات کمښت دی د ښځو. یو څو نفر راغلي دي او هغه هم د شپې له خوا ځي کور ته. دلته هر څه ټول د سړو په وس کې دي او هغوی کولی شي کومک وکړي. موږ د ټولو خویندو نه هیله کوو چې راشي موږ سره کومک وکړي، که نرسانې اوسي او که په دې نورو برخو کولی شي موږ سره کومک وکړي.
بلخوا یو نارینه رضاکار چې د ژغورنې او مرستې په عملیاتو کې برخه اخیستې وه او نه یې غوښتل چې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه او مرستندویانو نشتوالی آن د ښځو د جنازو په ښخولو کې لوی ستونزې رامنځته کړې دي.
خو د دې ستونزو خو موږ ته معلومات نه کېږي. دا ستونزه خو هغه چاته معلومات کېږي چې دغه خزینه یې هلته ورته په خوا کې ناست دی. تپوس وکړي چې خو ولې څه ستونزه دي؟ که زه لس ځلې دا تپوس وکړم ماته خو څوک خپله ستونزه نه وایي. که
میرمنو د لومړۍ ورځې نه کوم وکړي چې موږ د هلته مرسته کوله، هلته هم د میرمنو شمېر نه و په غسل ورکولو کې. په ګنټو ګنټو باندې موږ میرمنو ته صبر کړی. موږ دوه میرمنې په هغه ځای کې لرلې، هغه هم نیم ژوند دي. د هغه منطقې ښځې وې چې وجودونه یې په ډبرو لګېدلي وو، ټپېنې شوې وې. دوی موږ سره د دغه میرمنو په تدفین کې مرسته وکړه، دوی ته کفن ورکړو او دوی ته غسل ورکړو او د هغې نه وروسته چې دی موږ ویوړلو په قبرونو کې وخر کړل.
له زلزلې اغیزمنې ښځې او سیمه ییز رضاکاران د ښځینه مرستندویانو کارکوونکو پر اړتیا داسې مهال ټینګار کوي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ هم ویلي چې د طالبانو لخوا وضع سوي قوانینو د ښځینه مرستندویه کارکوونکو لپاره د ژغورنې په عملیاتو کې کار کول ستونزمن کړي دي. د سازمان د جمعې په ورځ د سپتمبر په 15مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو چارواکي باید ډاډ ورکړي چې ښځې په ټولو مرستندویو هڅو کې برخه ولري. له دې مخکې په افغانستان کې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي سوزان فروکسن د سپتمبر په 2مه نیټه وویل چې باید د ښځینه مرستندویه کارکوونکو له حیاتي رول ملاتړ وسي، کنه نو په خبره یې زیانګالې ښځې او نجونې ښایي په راتلونکو ورځو کې د ژوند ژغورنې مرستو او اړینو معلوماتو ته له لاسرسي محرومې سي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د زلزله ځپلو او سیمه ییزو رضاکارانو د شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په ډیرایو دولتي ادارو، نړیوالو غیر دولتي موسسو چې ډیری مرستندویه بنسټونه دي، ښځې پکې له کار کولو راګرځولي دي. د تېرې یکشنبې په شپه د اګست په 1 ناوخته د ریختار په کچه 6 درجې شدیدې زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړې توګه کونړ ولړزاوه چې درانه تلفات او زیانونه یې رامنځته کړل. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې په دې پیښه کې له 2200 څخه زیات کسان مړه شول، له 3600 زیات ټپیان او له 6200 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي دي.
د کونړ یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ وای د سرپنا په ګډون عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی وای په پرله پسې زلزلو کې پراخ ځاني او مالی تلفات راوختي دي، خو تر اوسه هیڅ راز مرسته نه ده ورسره شوې.
په کونړ کې د شوې مرګونی زلزلې نن شپږم ورسته که څوم د طالبانو حکومت له زلزله ځپلو سره د مرستو خبرونه خپره کړي، خو یو شمیر زلزله ځپلي وایي د سرپنا په ګډون عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي په پرلپسې زلزلو کې پراخه ځاني او مالی تلفات ورته رسیدلي، خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د کونړ د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلي نورخان ازادي راډیو ته وویل
څه مال او حال او ځار څه د کوټو لاندې شو او تیګو او غرونه پیرال نور دا ماشمان په چغو او په یو سیا بل چمراوي سلاو کتم دې د سې سمې ترایستلې او پاس ماغه سغرارې د غرونه راولېږي پاس تشې د ګرځېدو شان نشته، نه په وسېدو شان شته. او موږ دلته چې راغلي وسه پرم نه داستوګن زیشته نن د سې خیمهشته بنس بیابان باندې موږ فراته.
د همدې ولسوالۍ د مزار درې یو بل اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي وویل سره لدی چې د کورنۍ څلور غړي مړه شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي، خو تر اوسه ورسره د هیڅ مرستندویه بنسټ یا حکومت له لوري مرسته نه ده شوي.
سپوري چې د موږ سره د څلورانو کومک نه ده شوي، کورونه ټول تخریب شوي دي، خلک بنانه پراته دي. از برای خدای موږ مسلمانانی موږ څلور کسان چې دي دا شهیدان شوي دي او تقریبا څلور 15 زخمین دي.
د کونړ یو شمیر نور اوسیدونکو ویل له اصلي مرګونی زلزلې وروسته لا هم په سیمه کې د زلزلې ټکانو نشته او د سیمې اوسیدونکو له ویرې هر شپه په بیدیا تیروي. د څوکۍ یو اوسیدونکو میرواحد ازادي راډیو ته وویل
نوی پیسه د خلک کلو کورونو وتلی دي چې هغه خلک چې سپایسی لري او سرمایه لري هغه خار تر کوچي دي لیدي او سچا بیچارهګان خلک دي ټول د پټو کې شخصي خیمه وخلی دی. یو طرف ته سرپران نشته، بل طرف ته بارانونه دي، بل طرف ته سخت زلزله دی. اوس هم ټکانونه موجود دي چې خلک سخت مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې بیګا هم ختیځې سیمې یوې بلې زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې دغه زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.2 درجې بللې چې مرکز یې د کونړ اسداباد لویدیځ ته 70 کیلومتره لرې او ژوروالی 10 کیلومتره بلل شوی دی، خو چارواکو ویلي چې تلفات یې نه درلودل. د کونړ زلزله ځپلي په داسې حال کې د مرستو د نه رسیدلو له امله شکایتونه کوي چې تازه پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي د کونړ مرګونی زلزلې داسې محل نوې بحران رامنځته کړي چې دا هیواد لا لوړاندې د مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دی. په بیان کې راغلي کڅوم یو شمیر هیوادونو مرستندوی بنسټونو اقدامات کړي، خو د مرستې کافي نه دي او له اضافي سرچینو پرته د ژمي پرانګ دي کېدو سره به د خلکو کړاو لا پسې زیات شي. له دې وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنري یونیچر ویلي و چې د مرګونی زلزلې بشپړ کلی لمنځه وړي او دا محل ګڼ شمیر کسان له سرپناه پرته ژوند کوي، او دا چې د دې فاجعي مدیریت د افغانستان او مرستندویو بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی. ملګرو ملتونو ویلي د دغه مرګونی زلزلې لامل له 2000 ډیر کسان به کور شوی او د خوندزي او کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدل لامل له سخت سونزو سره مخ دي. د ریختر په کچ شپږ اشاری یو درجه دی زلزلې د اگست په یو درشمه د شپې نه وخت د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخ مالی او ځاني تلفات واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزلې کې په څلورو ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې 2211 کسان مړ شوي، 3901 کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول تر اوسه څه نه دي ویلي، خو په کونړ کې ولایتي چارواکو ځایي خبریالانو ته ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې د ژغورنې او لټون عملیات پای ته رسیدلي او اوسمهال دوی اسداباد ته نږدې د زیانمنو لپاره د لنډمهالي کمپونو په جوړولو اخته دي.
د افغانستان په ختیځ کې له وروستۍ ویجاړونکې زلزلې وروسته پرله پسې ټکانونو زرګونه کورنۍ ویرولي او اندېښمنې کړې دي. یو شمیر دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې لا هم زړه نه کوي چې د ځینو روغو پاتې وسایلو د رایستلو لپاره خپلو ورانو شویو کورونو ته ستنه شي. دوی ادعا کوي چې لازمې مرستې نه دي ورسره شوي او نه هم د اوسېدو لپاره کومه سرپناه لري. د ازادۍ راډیو خبریاله سنا کاکړ راپور راکوي.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې یو شمیر زلزله ځپونکي وای هر نوی ټکان د لومړی شپې د زلزلې حالت د دوی په ذهن کې بیا راژوندی کوي. دوی وای خورا ویریدلی او په اندېښنه کې دي. د څوکۍ ولسوالۍ په ډیوه ګلدره کې د زلزلې یو زیانمن وارث چې په خبره یې اوسېدو ته نه کور ورپاتې دی او نه خیمه یا بله سرپناه لري، ازادي راډیو ته وویل خبره سلګونو نورو کورنیو هم په دې دره کې له خیمې او نورو لومړنیو وسایلو پرته تشنه اسمان لاندې اړولې دي. د علم رسندوی د روغ غواړي چې تر ټولو لومړی دوی ته د خیمو غم وخوري چې د سرپناستون ځای حل شي. په همدې حال کې یو ځایي رضاکار نثار احمد چې د نورګل او څوکۍ په ولسوالیو کې د مرستې رسولو په چارو بوخت دی هم وایي خلک په ویره واندېښنه کې دي او رواني وضعیت یې ښه نه دی.
کله چې زلزلې ټکان وشي دغه د غرنه ډبرې راولېږي، یو د زلزلې یو وحشتناک غږ دی. دلته په ماشومانو، په میرمنو، په سپینګیرو باندې او هم په ځوانانو باندې یو بد اثر کړی دی. په خوب کې چې کله ویدی داسې ناڅاپي راپاسي ګمنډه شروع کړه، موږ فکر کوو چې زلزله ده. دا حالت په ټولو باندې دي، دا خلک ذهني شکنجه دي.
دا څرګندونې په داسې حال دي چې په بشرپاله چارو او د بیړنیو مرستو د همغږۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال تام فلیچر د سپتمبر په 15مه په یوه اعلامیه کې د بودیجې د کمښت له امله د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو ته د مرستو د کموالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. نوموړي زیاته کړې دغه زلزلې پراخې ویجاړې رامنځته کړې او سلګونه زره کسان چې مخکې د لسیزو جګړو او بې ځایه کېدو له امله زیانمن شوي وو کورونه یې وران شوي او معیشت یې له لاسه ورکړی دی. د یکشنبې د شپې نه وخته د اګست په 1 د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې په دې زلزله کې له 2200 څخه زیات کسان مړه شول او له 3500 ډېر ټپیان شوي دي. د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان د ارزونې له مخې په کونړ کې شاوخوا 90% ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې یا هم په جزوي ډول زیانمنې شوې دي. د اګست 1 د زلزلې وروسته د سپتمبر په 2 د ریختر په کچه 15.5 درجې زلزله وشوه او د پنجشنبې د ورځې له سهاره بیا د جمعې د ورځې تر سهاره پورې هم څو پرله پسې زلزلې وشوې. دوی کې تر ټولو شدید د سپتمبر په 4 د افغانستان په وخت شپې 9:30 وشوه چې شدت یې د ریختر په کچه 15.6 درجې و. د لومړنیو راپورونو له مخې په دې زلزله کې په کونړ او ننګرهار کې تر 40 ډېر کسان ټپیان شول.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. رسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې به هم د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د خپل روسيال ولادیمیر پوتین هغه وړاندیز رد کړی دی چې نوموړی د سولې د خبرو لپاره مسکو ته بللی. د ازادي راډیو د خبری څنګه د راپور لمخي زيلنسکي په جواب کې د خبرو اترو لپاره پوتین ته د کیف د سفر بلنه ورکړې ده. زيلنسکي پرون له ای بی سی خبری شبکې سره په خبرو کې وویل پوتین کولای شي کیف ته راشي، خو زه نشم کولای، په داسې حال کې چې پر هیواد مې هر ورځ توغندي وري او حمله کیږي مسکو ته ولاړ شم. زه نشم کولای د دې تروریست پلازمینې ته سفر وکړم. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې د پوتین وړاندیز یوازې د دې لپاره دی چې دا لیدنه وځنډیږي. د هغه په وینا پوتین له متحدو ایالاتونو سره لوبې کوي. ولسمشر پوتین له دې مخکې له خپل اوکراینی سیال سره لیدنه کم اهمیت ښودلې وه، خو هغه په عین حال کې ویلي و چې چمتو دی له هغه سره د روسیې په خاوره کې وګوري. پوتین د جمعې په ورځ په بندري ښار ولادیواستوک کې یوې اقتصادي غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی د لیدنه لپاره تر ټولو غوره ځای د روسیې پلازمینه مسکو یا د ده په وینا اتل ښار دی. دا په داسې حال کې ده چې روسیا له هم د بی پیلوټ الوتکو په وسیله پر کیف حملو ته دوام ورکوي. اوکراینی چارواکي وایي د دې هیواد د هوایي مدافع سیستم پرون فعال شو او د کیف په آسمان کې د روسیې ګڼې بی پیلوټ الوتکې نسکورې کړې. همداراز په خرسون، د نیپروپتروفسک او زاپوریژیا سیمو کې هم د بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه د خبرداري الارمونه وغږول شول. اوکراینی چارواکو د دونیتسک سیمې په ستراتیژیک ښار پوکروفسک کې چې له ډېرې مودې راهیسې جګړه پکې روانه ده، هم د روسیې ځواکونو په تکتیکونو کې د بدلون خبر ورکړی دی. او دا په داسې حال کې ده چې پوتین د کیف لویدیځو متحدانو ته ویلي روسیا به هر هغه ځواک په نښه کړي چې له جګړې وروسته د تضمین کوونکي ځواک په توګه د سیال اوکراین د پیاوړتیا په هدف سیمې ته واستول شي.
لخبرونو ور اخوا
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. په کونړ کې د تیرې یوې اونۍ مرګونی زلزلې کده یو شمیر ماشومانو د کورنۍ غړي په مرګ ورناخستي، له یو شمیر نور څخه بیا د کورنۍ غړي په ژوندوني بیل کړی دي. د سیمې ځینو اوسیدونکو او رضاکارانو ازادۍ راډیو ته وویل دا چې ژغورونکو ټپیان د هغوی وضعیت ته په کتو یو ځای بل ځای انتقال کړي، نو ځکه دا ستونزه رامنځته شوې ده.
مونږ د ټپیانو نه لیدنه کوله په ماښام مهال. هلته یو ماشوم دی چې اوس هم په هغه روغتون کې دی چې هغه خپله اقرار وکړلو چې زما د کورنۍ غړي چېرته دي، زه معلومات لرم، زما مور او پلار، زما فامیل.
وایي د کونړ د یکشنبې شپې د اګست 11 مرګونی زلزلې که د یو شمیر ماشومانو د کورنۍ غړي په مرګ ورناخیستي، له یو شمیرو یې بیا په ژوندوني بیل کړي دي. د کونړ ولایت د اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ګڼ شمېر کوچني ماشومان د خپلو کورونو نه اوس په جلا شوي دي، یعنې ورک شوي دي. هغوی په هسپتالونو کې بستر دي او داسې دعا کوي چې کله موږ د زلزلې ټکان نه وخوړلو وروسته چې موږ خپل سترګې وغړولې نو موږ په روغتون کې یو. هېڅ آګاهي او معلومات نه لرو چې زموږ پلار به چېرته وي، زموږ ورونه به چېرته وي. پریان د خپلو کورنۍ د غړو د ټلیفون شمارې یادې نه لري چې مطلب د هغو په توسط باندې د هغو له کورنۍ سره ارتباط وشي. داسې کورنۍ هم شته دي چې هغې وخت په وخت خپل غږونه جیب کړي دي چې زموږ اولادونه ورک دي، آیا د خاورو لاندې دي، آیا شهیدان شوي دي، آیا ټپیان دي، په کومو روغتونونو کې دي، هیڅ معلومات نه کېږي.
دا خبره په دې ولایت کې یو شمېر رضاکارانو هم ازادي راډیو ته وکړه. د دوی له ډلې ځلان صافي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا شان دوه بېلابېلو پېښو سره مخ شوی دی.
نو دغه ماشوم دغلته د مرکز یوالکو د اول ورځ نه چې راوړی هغې ورله هغه پالنه کړې وه، خدمت یې ورله کړې وه. د دوی د قوله ویلې چې د دې څوک نشته دی. چې ما ملګرو سره بیا خبرې وکړې، هغې ویلې چې د دې مور په ننګرهار کې په کوم روغتون کې وه او ژوندی ده. دغسې یو ماشوم په ساحه کې هلکانو د خاورو راوویست. د دې ټولو کورنۍ د منځه تللې وه، خو پلار یې په بل کوم کور کې و چا سره مېلمه و. هغه چې راوړی وو پښې زخمي وه او نور زخمي وو او ننګرهار کې وو په یو روغتون کې وو.
د کونړ اوسیدونکی بل رضاکار نثار احمد هم د ورته یو مورد کیسه کوي.
یو ماشوم د پښینوزاده کې دی په کابل کې. خبر راورسید چې د ماشوم د کورنۍ په پیدا کېدو کې مرسته وکړي او کورنۍ چې ده هغه کې یو کس دی، هغه خپې شپې ماتې دي او په ننګرهار سید عامه کې دي او نور کورنۍ غړي مو له پیدا کړو. یو ترې په پاکستان کې دي، هغه ته ټلیفون کړو، هغه ویلي چې ماته کډه رابار کړې ده او زه په ټرک کې یم، لوړ کې سره کمځای کې یم او در رواني مونږ نه پیګم چې کله به در رسیدم.
په کونړ کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د ماشومانو د ساتنې صندوق یا سیف د چلډرن ویلي د افغانستان په ختیځ کې زلزلې د څه باندې 2,000 ماشومانو ژوند اغېزمن کړی دی. دغه ادارې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 4 په یو راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله لږ تر لږه 280 ماشومان یتیمان شوي دي. د راپور په ټوکو زرګونه ماشومان سمدستي مرسته او اوږدمهاله رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخواني لوبغاړي کریم صادق پرون په خوست کې له یوې لوبې مخکې چې د کونړ زلزله ځپلو ته د مرستې راټولولو په پال جوړه شوې و ویلي دی حاضر دی چې تر لسو پورې د ماشومان وروسي بوپالي او بیل کور ورته جوړ کړي. نوموړي له نورو افغانانو هم غوښتي چې د دغو بې سرپرسته ماشومانو په روزنه او پالنه کې مرسته وکړي. د یکشنبه د اګست 11 د شپې ناوخته د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه زیانونه او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت د مړو شمیر له 2,200 او د ټپیانو له 3,600 پورته ښودلی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د دغه پرونی مطلب تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم وګورئ. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. ورزو د دغه پرونی ورستي موضوع ته په پاکستان کې ډیره د پی یو او پی دو په نوم د کیسونو لرونکو افغانان وای متحده ایالاتونو ته د دوی د لیک پروسه په ټپه درېدلې او د کار دوی سخت اندېښمن کړي دي. دا کډوال وای د دې پروسې لزان څخه شاوخوا اتمیاشتې تیریږي خو د بیا پیل هیڅ څرګی نه لګیږي او دوی هم په پاکستان کې لګانو ستونزو او ناڅرګند وضعیت سره مخامخ دي.
ما از ایالات متحده امریکا میخوایم
د پاکستان په اسلام آباد کې میشت پی 2 یو کیس لرونکي چې دولس کسیز کورنۍ لري وای د کډوالۍ د قضیو زن په دې هواد کې لسخت او ناڅرګند حالت سره مخ کړي. دا چې نقواړي پر راپور کې نوم خپور شوای نږدې درې کال وړاندې پاکستان ته په دې هیله ورغلې چې د کډوالۍ قضیه به وڅېړل شي خو لا هم اوږد انتظار تیروي. دی وای د یوسف پروګرام لزنډې دورو سمګ لډی روسیا ته ستونزو سره مخ یو. څو میشت کېږي چې د پاکستان ویزه نه لري، دوی زمونږ ویزی نه نوي کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت لوري راکړل شوی لیک هم پاکستانی پولیسو ته د باور وړ نه دی. اوس موږ په خپل کورونو کې بنديان یو، نشو کولای چې اند سودا د اخیستلو لپاره له کورونو ووځو. د ناروغۍ پر مهال هم د پولیسو لوري د نیولو لویری روښتون ته نشو تللی. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې میشته نه هیڅ چې امریکا ته د پی یو کیس لري هم ورته اندېښنه لري.
دا سن لته وروته میشته او وضعیت ډیر خراب دی. ټول په نغښتون کې رواني ستونزو سره مخ دي. ټول اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی ځکه موږ لته ورو څلورو کلونو راهیسه په پاکستان کې ژوند کوو. په افغانستان کې موږ هڅه وکړل او دلته موږ هغه پیسې مصرف کړې اوس هیڅ نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې 8 میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اجرایوي فرمان کې د کډوالو د منلو بهیر د نوي ورځو لپاره وځنډوه خو لا هم د بیا پیل اعلان نه دی شوی. سپینې ماڼۍ ویلي چې په دې برخه کې لا نورو امنیتي څېړنو ته اړتیا ده. د امریکا حکومت د کډوالۍ د ځانګړو ویزو ایسایوي تر څنګ د پی یو او پی دوه په نوم د کډوالۍ نور پروګرامونه هم دغه کسانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایي موسسو سره کار کړی او یا د امریکا لخوا تمویلېدل اعلان کړل. د یادولو وړ ده چې په روسیو کې پاکستان له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو په ګډون د پی او آر او افغان تابعیت کډوالۍ کارت لرونکو د ایستلو لړۍ هم چټکه کړې چې لامل یې ګڼ په ناغښتون کې افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له دې هېواده تللي د ریپورت له ګواښ سره مخ دي. د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو خبرداري ورکړی چې له پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج کولای شي د دغه کسانو خوندیتوب له جدي خطر سره مخ کړي. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو ادارو له پاکستان د کډوالو د ایستلو د لړۍ د ودرولو غوښتنه کړې. خو پرون جمعه د سپتمبر 15 د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان یو وار بیا د هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو پر ایستلو ټینګار وکړ.
د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري.